द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ځینې پټ لاسونه په هیواد کې د جمهوریت د ناکامولو هڅه کوي چې د څېړونکو په اند اشاره یې د پاکستان پوځ ته وه
هندوستان به افغانستان ته 1.1 میلیون ټنه غنم د امداد په توګه ورکوي او له دې امداد وړمبۍ پیره د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان ته ولېږلی شوه
او نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی
او ست خبرونو تفصیل ترازو دی وړي شندمي روستا
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلی دی چې ځینې پټ لاسونه په هیواد کې د جمهوریت د ناکامولو هڅه کوي چې د څېړونکو په اند اشاره یې د پاکستان پوځ ته وه نوموړي په فیسبوک باندې د هغو لسیزو یادونه کړې چې پکې پاکستان باندې پوځي مارشله حاکمه وه احسان اقبال د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړی دی د جولای په میاشت کې د ګوند مشر نواز شریف د لومړي وزیر له څوکۍ څخه لرې کړای شو د ګوند مشران وایي نواز شریف د استخباراتي ادارو او پوځ په سازش له واکه ګوښه کړی شوی دی خو پوځ دغه خبره ردوي
هندوستان به افغانستان ته 1.1 میلیون ټنه غنم د امداد په توګه ورکوي او د دې امداد وړمبۍ پیره د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان ته ولېږل شوه د هندوستان د خارجه وزارت د بیان تر مخه د هندوستان خارجه وزیر سشسما سوراج او د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د ویډیو کانفرنس د لارې د غنم پیره روانه کړې ده د دواړو خارجه وزیرانو د دې خبرې هرکلی وکړو چې د چابهار بندر د لارې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د سامان د وړمبۍ پیره به د دغې د هغه درې اړخیزه معاهده د لاندې کول شي چې په کال 2018 کې هندوستان او ایران سره لاسلیک کړی و په راتلونکي 100 میاشتو کې به د چابهار د لارې هندوستان ته د غنمو شپږ نورې پیرې لیږلی کیږي د پاکستان چیمبر آف کامرس مشران وایي دغه لوازنامې د پاکستان اقتصاد لپاره به سخت زیان ولري
نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی تمامه چې په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 40 لک ماشومان او په قبایلی سیمو کې 10 لک ماشومان ته د پولیو ضد ساتکې ورکړل شي د مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو 12 پیخې حساب شوې دي
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د ماین په 14 کې د ملیشي ځواک کې سرتیری وجل شوی او بل جوبل شوی دی په دغه اړه باندې نور تفصیل راکوي زمونږ خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې
د چرواکو په خبره دغه پیښه نن سهار د جنوبي وزیرستان د یارز تحصیل په ګورګورۍ علاقه کې رامنځته شوې پولیټیکل انتظامیا تر مخه د ملیشا سرتیرو سهار د اوبو راوړلو څخه راتلل چې بیرته په لاره کې شخ کړي سي بارودي مین چاوړېدلو سره یو سرتیری پکښې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی که څه هم د پیښې ذمواري تر دې وخته پورې کمې وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی خو په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوي زیاتره داسې کیسونو پیښو ذمواري د پاکستاني طالبان پر غاړه اخلي چارواکو ویلي دي پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده او د برید کوونکو په ضد چھړ عملیات پیل کړی دي د پیښې وروسته په علاقه کې کرفیو لګول شوی و او ځایي خلکو په وینا کرفیو نن لرې کړی شوی ده په جنوبي وزیرستان کې پوځ د وسله والو په ضد په کال 2009 کې راهي نجات نومي عملیات په پراخه کچه سره د وسله والو په ضد ترسره کړي او د سیمې نه کډوال شوي زیاتره خلک بیرته خپلو علاقو ته ستنه کړی شوي هم دي خو په سیمه کې اوس هم وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي ځایي خلک وایي چې کله د بد امنۍ پیښې رامنځته شي ذمواري وسله والې ډلې اومني خو بیا هم پولیټیکل انتظامیا او هلته میشته امنیتي سرتیري د پیښې وروسته ځایي خلک زوروي چې د پیښه کې ککړ کسان دي ورته ور وښایي عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده
طالبانو د یو برمته شوی امریکایي استاد روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی د طالبانو لخوا په بیان کې راغلی دی چې استاد کیون کینګ د زړه د ناروغۍ سربیره د بډډو په ناروغۍ هم اخته شوی دی طالبانو په دې بیان کې ویلي اوس د نوموړي استاد ناروغي شدیده شوې د پخو پارسوب هم ورته پیدا شوی، کله ناکله بېهوخي هم ورباندې راځي او ورځ تر بلې یې ناروغي خطرناکه کېږي. وسلوالو طالبانو د تیر کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی جان ویکس، په کابل کې د دغه پوهنتون سره نږدې تښتولي وه. په اول خبر کې راغلی دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا د افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرخه د ازغن تار لګولو مخه دې ونیسي. د پژواک خبري ادارې تر مخه د ننګرهار د شورا ګڼو غړو د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي، د ډیورنډ کرخې ته چیرمه د ننګرهار شلمان، تورخام او دوربابه ولسوالۍ په پوله پاکستاني ځواکونو ازغن تار لګوي. د ولایتي شورا مشر احمد علي حضرت ویلي، که د ملي وحدت حکومت دغه چارې مخنیوي ونه کړو نو د ختیځ ولسونه به د خپل سر په قیمت دغه کار مخنیوي وکړي.
د سپین پولیس وایي د اتوار په ورځ په بارسلونا ښار کې په زرګونو خلکو د سپین یو والی په حق کې د لاریون ویسته دی. بل طرف ته د کاتالونیا لرې کړی شوی مشر کارلوس پوج دیمنت د سپین حکومت لخوا کاتالونیا پارلمان ماتولو او د دغې سیمې کنټرول ترلاسه کولو وروسته د پر امن جمهوري مخالفت کولو اعلان کړی دی. نور تفصیل راکوي زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې.
د سپین پولیس وایي د اتوار په ورځ په بارسلونا ښار کې په زرګونو خلکو د یو یا ګډ سپین په حق کې لاریون وستي. د کاتالونیا په سر ښار کې هم ګڼ شمېر وزارتچیانو د سپین د حکومت لخوا د کاتالونیا د کابینې ماتولو په حق کې او د سپین د ماتېدو پر ضد لاریونونه وستي. د کاتالونیا لرې کړی شوی مشر کارلوس پویګمان د سپین حکومت لخوا کاتالونیا پارلمان ماتولو او د دغې سیمې کنټرول ترلاسه کولو وروسته د پرامنه جمهوري مخالفت کولو اعلان کړی. د وړاندې ریکارډ شوی یو پیغام کې ښاغلی پویګمان ویلي، هغه به د خپلې سیمې د ازادۍ لپاره کار کوي او زیاتوي یوازې د کاتالان حکومت دا واک اختیار لري چې پارلمان مات یا تحلیل کړي. د جمعې په ورځ د کاتالونیا د پارلمان لخوا د سپین د ازادۍ په حق کې د رای وروسته د سپین وزیر اعظم ماریانو د کاتالونیا سیمې پارلمان ماتولو اعلان کړو. د پارلمان د تحلیل یا ماتولو سره سره د سپین وزیر اعظم په کاتالان کې د دسمبر په 28 نیټه د انتخاباتو اعلان کړي او د دغې سیمې د پولیسو مشران یې د خپلو څوکیو لرې کړي دي. د سپین د حکومت یو ویان ویلي، د پویګمانټ او د کاتالونیا نور مشران به په دسمبر کې کېدونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته پرېږدي. دغه ویان ویلي، موږ په قانوني او آزادو انتخاباتو د کاتالان ولس له موقع ورکوو د ریفرندم په لار نه، کوم چې هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان لوړپوړو دفاعي چارواکو د شمالي کوریا لخوا د میزایلو او اټومي ګواښونو په اړه سره خبرې وکړې. د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډنفورد په هوایی کې د یادو هیوادونو د پوځي مشرانو کوربه و. دوی په ګډه له شمالي کوریا څخه وغوښتل چې له هغو پارونکو اقداماتو څخه د لاس واخلي چې په سیمه کې فشارونه زیاتوي. درې واړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې له شمالي کوریا څخه دا هم غوښتي دي چې دغه خطرناکه او ویجاړونکې لاره دې پرېږدي.
ملګری ملتونو د اټومي ایجنسۍ مشر یوکیا امانو د اتوار په ورځ ویلي، ایران تر اوسه پورې د نړۍ سره شوي اټومي لوازنامه پاللې ده. دغه وینا د ایران سرکاري ټلویزیون باندې خپره شوې. په داسې مهال کې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سمو د وړاندې ویلیو د ایران او د نړۍ ترمنځ د شوي لوازنامې منظوري نشم ورکولی. صدر ټرمپ د ایران معاهده د تاریخ تر ټولو بدترینه او یو اړخیزه معامله ګڼي چې امریکا تر اوسه ترسره کړې ده. د امریکا پارلمان به د شپېته ورځو کې په دې اړه فیصله کوي چې دغه پرځای وساتي او کنه.
د میانمار یا برما په یانګان کې په زرګونه خلک په داسې حال کې د پاوس په ملاتړ سرکونو ته راووتل چې د روهینګا د مسلمانانو پر ضد د ناوړه چلند له امله پرې د نړیوالو لخوا سختې نیوکې وشوې. د روهینګا ترهګرو په اګست کې په پولیسو باندې برید کړی و چې په غبرګون کې حکومتي ځواکونو د روهینګا د مسلمانانو پر ضد له تاوتریخوالي په ډکو اقداماتو لاس پورې کړ. په دغه لړ کې د میانمار له راخین ایالت څخه تر شپږو لکو زیات کسان چې 60% یې ماشومان دي ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې په میانمار کې د روهینګا د مسلمانانو د مهاجرت یا کډوال کېدو مسؤلیت ټول د دغه هیواد د پوځ په غاړه دی.
نن د ګل پورس امکان دی چې واشنگتن کې د هغه کسانو پر ضد رسمي فردي جرم ولګول شي په چا چې د روس په ملګرتیا د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د لاس وهنې تور لګول شوی دی. سر ټرمپ وړاندې نه ویلي دي دغه الزامات صرف اندازې دي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. خو د بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر په دې اړه پلټنې کوي او د جمعې په ورځ یې دغه تورونه عدالت ته وړاندې کړي دي، خو تر اوسه پورې د دغې کسانو نومونه لا نه دي ښکاره کړی شوي.
د لیبیا په بنغازی کې د لک تر لګه شپږ دیرشو کسانو یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. دا چې ښکاري چې قربانیان ټول په دار کړی شوي دي، خو دا نه معلومیږي چې دا کسان به څوک وه. په یو راپور کې راغلی دی چې ځینو کسانو رسمي جامې درلودې او د ځینو بیا سپورتي جامې په غاړه وې. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مشر حسن سلمی په یو بیان کې په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په لیبیا کې د پخواني اوږدمهاله ډکټاټور معمر قذافي له وژل کېدو وروسته، یعنی د 2011 کال راهیسې سیاسي شخړې پر مخ روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. او اوس هم راځو د دې یو ساعته خبری خپرونې لومړني راپور ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلی دی چې ځینې پټ لاسونه په هیواد کې د جمهوریت د ناکامه کولو هڅې کوي، چې د څېړونکو په اند اشاره یې د پاکستان پوځ ته وه. نوموړي په فیسبوک پاڼې باندې د هغو لسیزو یادونه کړې چې پکې پاکستان باندې پوځي مارشاله حاکمه وه. له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبریاله رابعه پیر دا راپور لري.
د کورنو چارو وزیر احسان اقبال ویلی چې پټلاسونه یو ځل بیا جمهوریت غیر مستحکم کول غواړي. بل پلو ته عدالت د خزانې وزیر د نیولو حکم په داسې حال کې ورکړی دی چې د خزانې وزیر د مسلم لیگ نون د مشرانو ربلل سوې غونډه کې د ګډون لپاره لندن کې موجود دی. د کورنو چارو وزیر احسان اقبال د فیسبوک پر پاڼې خپل په یو پوسټ کې ویلي دي چې د پاکستان تاریخ شای چې په تیرو اویا کلو کې په هر لسیزه کې جمهوریت او وروسته امریت حکومت کړی دی. دوی لیکلي چې د 50 په لسیزه کې جمهوریت، د 60 په لسیزه کې مارشالله، په 80 لسیزه کې جمهوریت، په 80 لسیزه کې مارشالله، په 90 لسیزه کې جمهوریت، د 2000 په لومړۍ لسیزه کې مارشالله او 2010 وروسته جمهوریت طاقتونو حکومت کړی دی. خو دوی دا پښتنه خبرسیره کړې ده چې په شلمه لسیزه زکیبات سوی. د کورونا چارو وزیر ته هم ویلی چې د جمهوریت غیر مستحکم کول شاته سمطواتی غړي، فوجي مشران او ناکامه سیاست مداران دي. دوی دغه پښتنه په داسې حال کې ربر سره کړی ده چې په هیواد کې د ټکنوکریټ حکومت، یعنی تکنیکی کارپوهانو حکومت تر واستو غنګوسي هم روانې دي. خو په لندن کې د مطبوعات سره خبرې کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دي آئین کی دا ٹیکنوکریٹ حکومت اس وجود نستا او نا دا دے پا اسنی حالاتو کی چا گنجائش ستا. خو بلڑختا ہم پا لندن کی دا مطبوعات سرا خبرو کی پخوانی وزیراعظم میاں نواز شریف وائی
پناما کی بجائے اقامہ پہ ایک وزیراعظم کو نکال دیا جائے تو پھر کہاں کی
سٹیبلٹی؟ اور پہوات کی دس حالات را مخت کڑے سی د پاناما پر زے پر اقامہ یہ وزیر اعظم و وستل سی نو بچے استحکام چ پر مختک او چ خوشحالی وی. میاں نواز شریف دا خبر د مسلم لیگ نون ربلل سی د ہا غونڈی سب سخوڑ اندی کڑے دم چبکی ویل کی جی چی د نواز شریف د مقدمی د مسلم لیگ نون د حکومت او د گوند د دننی حالاتو جاج اخستو ورستہ به اهم پریکړه کیږي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار او د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف په لندن کې موجود دي. بل پلوتا دلته په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت د خزانه وزیر اسحاق ډار لندن کې د موجودګي لوجي عدالت ته نه حاضرېدو د دوی تنیولو حکم ورکړی دي. د خزانه د وفاقي وزیر پزید د قامی احتساب ادارې نائب له اړخه د آمدن څخه زیاتو اساسو لرلو په تور کې در کرسیو درخواست اوریدانه نن وسو. په دغه مقدمه کې پر اساک ډار د دې څخه وړاندې فردي جرم هم عاید کړی سوی وو. هم دغه شان د احتساب عدالت له اړخه پر پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د نائب له اړخه در کرسیو په درو مقدمو کې فردي جرم عاید کړی سوی او د دې هم د نیولو حکم ورکړی سوی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدم الاردن کو تاسو ډی ورډیو ته وګ یو تاسو څنګه زمنګ د خبريالي ربیع پیر پر رپورٹ کې اوریدل چې د پاکستان ولسی حکومت او د پوسټ ترمنځ چې کم تاوتر خواله ده هغه شانتي ده. په دغه قرماندی نور سیړن اخلو د خپل همکار رحمان بنری صاحب نه کم چې دلته سټوډیو ته راغله. رحمان بنری صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مهرباني
بنری صاحب. درته وایي چې سیړن کې سوای د پاکستان حکومت له خوا په هیواد کې د جمهوریت حکومت ختمولو کوششونه کوم پټ لاسونه کوي؟
په ظاهره خو په پاکستان کې چې کم حکومتي مشران دا قسمه تور لګوي نو د سیلونکو په خیال دا اشاره یوې ادارې ته وي او هغه اداره د پوز. خپله احسن اقبال هم په خپل دغه پوسټ کې درې واقعې لیکلي دي چې په 50مه کې په ویایمه کې په لساتیایمه کې پوځي مارشل لا راغلي دي او اوس یو وار بیا پټ لاسونه دا کار کوي. نو د پاکستان کې د کمو سیړونکو چنن په دې باندې ریاکشن یا خبرګون راغلی دی. هغه دا وایي چې احسن اقبال غنی د پاکستان پوسټ یو وار بیا ګوته نیولې ده چې هغه موجوده جمهوری واکمن واک راغلی حکومت چې دغه ختمول غواړي. دین مخکې هم کله چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل څوکۍ څخه لرې کړی شو نو هغه وخت هم د پاکستان دغه حکومتي مشرانو ویلي وو چې هغه د پټو لاسونو په لاره د څوکۍ نه لرې کړی شوی دی او کوم تور چې په هغه لګېدلی او هغه تور په بنیاد باندې هغه نه اهل کېدل نو پکار. نو په دغه وخت کې چې څېړونکو خیال کوو نه غداو چې ګنې پوز عدالت باندې هم حاوی دی یا ورته وایي چې ته د حکومت خلاف داسې وکړه. په دغه ورځو کې په پاکستاني مطبوعاتو کې د یو پاکستاني استخباراتي افسر عکسونه او ویډیو فلمونه هم چاپ شوي. په کم کې خودل کېدل چې ګنې دا افسر چې وو دا د عیسائی سر تعلق ساتو. عیسائی د پاکستان استخباراتي اداره ده او هغه ججانو ته تلقین د پاره ورغلو یا تاکید د پاره ورغلو. نو په ظاهره د پاکستاني سیلونکو خیال دادی چې اوس هم موجوده حکومت کې د مهمه حکومتي وزیر یو وار بیا پوسټ اشاره کړې ده.
صحیح. نو اوسنی ولسی حکومت په وخت کې کومې هغه پیښې دي چې هغه د پوز او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي سبب جوړ کړی شوی دی؟ په دقیق لمن تاسو
په تیرو څلورو کالو کې داسې میاش یا داسې اونۍ بنې تیره چې داسې کوم خبر مختنی راغلی د کم تر مخه چې په پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ لانجه نوي شروع شوي. لومړنۍ لانجه هغه وخت د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ په مطبوعاتو ښکاره شوه کله چې د پاکستان پخوانی پوځي افسر د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف د خپل څوکۍ نه کوزیدا. په هغه وخت کې د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان د ځواکونو مطبوعاتي اداره ده هغې ویل چې راحل شریف د خپل څوکۍ نه په خپله موده کې کوزیدل غواړي. خو حکومت ویل چې هغو ته داسې اشارې ورکړل شوي دي هغه د خپلې افسرۍ موده غځول غواړي. هغه وخت کې د دواړو ترمنځ واضح فرق په بیانونو کې. بیا دویم فرق د عیسائی د پخواني مشر جنرال شجاع پاشا د کرسۍ پرېښودو یعنی په وخت د خپل افسرۍ د موده ختمېدو په وخت کې په مطبوعاتو کې دا راتلل چې هغه غواړي چې د خپلې افسرې موده چې دا هغه وغځوي او سیوا کې حکومت نه غوښتل. دا هم په مطبوعاتو کې راغلي. د دویم غټ ښکاره جګړه وه د پاکستان د پوز او د حکومت ترمنځ. درېیمه غټه جګړه د پاکستان د حکومت او پوز ترمنځ چې په مطبوعاتو کې راغلي ده. بیا بیا هغه خارجه تګلاره ده د پاکستان پوز خارجه تګلاره چې ده د پاکستاني حکومتي افسرانو خیال داره چې هغه په خپلو لاسو کې ساتلې ده خصوصا د افغانستان په اقله باندې. خصوصا په جون 2014 کې چې ضرب عضو عملیات کېدل یا نیشنل ایکشن پلان جوړېدو نه پای کې پوځي عدالتونه چې کله جوړ شو پاغې باندې هم د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د پوز او حکومت اختلافات وو. دا اختلافونه تر اوسه پورې شته. دریم غټ کم د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ چې غټ لانجه وه یا غټه مهمه پیښه وغه وه د پاکستان تحریک انصاف یو ناسته یا پرلت په ډي چوک چوکم پرلت والو تر ډېرې اوږدې مودې پورې د پاکستان دغه حکومتي وزیرانو بیا بیا په مطبوعاتو کې ویلي دي لکه خواجه آصف دا ټکي ماته د غول چې متوازی حکومت دی په پاکستان کې او دغه متوازی حکومت عمران خان په ډي چوک کې نه ولیدا غي اشاره پوسټه و. عمران خان په خپل په تقریر کې ویلي چې د امپایر ګوت چې دغه جدودون کې دا غي نه مطلب خلکو پوز اغسته او پوز دغه وضاحت هم کړي وو ویلي چې نه حکومت تاسو نه کول غواړي. بل یو غټ شخړه چې د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ واغه اوس پورستیو کې راغلی و ډان لیکس په نوم باندې یو ډیر مشهور سکینډل په کم کې چې ویل شو چې په پټو غونډو کې پوسټ ویل شوی چې تاسو اوس د دې کارونو لاس واخلی او پوسټ په حکومت کې د ګوتوالو نه د قلارېدو غږ شوی و. په هغې باندې د پاکستان پوسټ ډېر سخت خپه شوی و اوبه خیر ډیر څه غوسه شوی او هغه پاکستان په مطبوعاتو کې مرکې چاپ شوی چې د حکومت دا کار نه چې پوسټ وي دا کار به قاعده بنه کوي یعنی د غوسې اظهار کړو. دغه شانتي دین علاوه اوس پورستیو کې تیر میاش د پاکستان د موجوده پوسټ چکه مشر جنرل قمر جاوید باجوا هغه په کراچۍ کې یو تقریر په وخت کې ویلی و چې د پاکستان حکومت اقتصادي وضعیت چې لري خراب ده په هغه باندې هم تنقید شوی. نو داسې ورځ دلته تیر شوی چې د پاکستان د حکومت او پوسټ ترمنځ اختلافونه چې دي هغه نوی په ډاګه شوی.
ډیره مننه بنیر صاحب تاسو راغلی.
هر کله
رنو قدرمن اوریدونکو هند د یک شنبه یا اتوار په ورځ یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د ایران د چابهار د بندر لارې افغانستان ته د غنمو صادرات پیل کړي دي. دا لومړی ځل دی چې هند د سمندر او ځمکې لارې او پر پاکستان له تیرېدو پرته افغانستان ته خوراکي توکي لیږدوي. په دې اړه د پاکستانی سوداګرو او نورو مشرانو غبرګون څه دی؟ دا به له اسلام آباد نه د پیرولا چاپ راپور کې واوري.
د پاکستان روایتی گاونڈی حریف د پاکستان بل یو گاونڈی هیواد ایران کې د چابهار سمندري اډې د لارې افغانستان سره باضابطه تجارت شروع کړې ده او د هند د غنمو نړک یو سمندري جهاز د چابهار سمندري اډې ته رسیدلې ده چرته چې په افغاني ټرکونو کې دغه غنم افغانستان ته وړل شي. دا په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخ په سیوا کېدونکو تناو بد اغیزې د مخ کې نه دواړه خیزه تجارتي اړیکو باندې لیدل کیږي. د هند خارجه وزیر سوشما سراج افغانستان لپاره د هندي سمندري جهاز رسیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو ته وده ورکولو په اړه لومبه ګام بللې دي. د پاکستان او افغانستان تاجرانو باندې ګډ تنظیم مشر زبیر موتی والا د افغانستان او هند ترمنځ د چابهار د لارې تجارت د پاکستان لپاره پر راتلونکي کې د فکرمندۍ وړ بلی او وایي کوم دغه شان هند افغانستان کې تجارتي منډو ته ځان رسوي نو بیا د پاکستان ځای به دغل تروک شي او بیا د پاکستان لپاره به افغانستان تجارتي منډو کې خپل ځای پیدا کول ډیره ګرانه وي. زبیر موتی والا ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت ته په فوري توګه دې معاملې ته پام ورکول پکار دي. تیر کال هند افغانستان او ایران د چابهار سمندري اډه د منځني ایشیایي هیوادونو سره د درې واړو یاد هیوادونو شریک تجارت لپاره په کارولو سلا شوي او د دې تړون بل یو لوی غرض افغان تجارتي سیزونه د هند مارکیټ ته رسولو او هند د چابهار سمندري اډې او دغلته د ریلوي پټرو او سړکونو د جوړښت لپاره 500 میلیون ډالرو سرمایه کاری اعلان هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان د تاجرانو ګډ تنظیم بل یو مرکزي غړی انجینیر داروخان د چابهار د لارې د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت د پاکستان لپاره ګواښ نه ګڼي خو ورسره دې د پاکستان او افغانستان دواړو خیزه تجارتي حجم کې راغلي کمی هم فکرمنده کړی دی او دې د دې پړه د دواړو هیوادونو په حکومتونو اچوي.
چیری د چابهار د لارې 1,15,000 ټنه غنم را رسیدي نو ته دې را رسیدو کې میاشت لګیږي چې څومره ژر را رسیدي څومره بیا د هغه ځای نه راځي دا ډیر وخت کې لګیږي او د دې په مقابل کې په یو شپه کې د نن افغانستان ته غنم هم وړه هم دا انتقالو نو دا چې دا نشي کېدلی چې هندوستان د تجارت د لارې د پاکستان نه د افغانستان لپاره ګټوري او خبره دا ده چې په دې کې علت چا دی علت د دواړو ملکونو دی او په دې کې زمونږ د ملکو پالیسیانې دي هغه پالیسی دا ده چې زمونږ د هندوستان سره تعلقات ښه نه دي نو مونږ د دې ذمہداري هم په افغانستان اچو زمونږ د افغانستان سره تعلقات ښه نه دي نو مونږ هم دلته تجارت کمزوری کوو خرابوې او افغانستان چې دی هغه کچیر پاکستان خپل د سیستم ټیکولو لپاره ریګولیټری ډیوټي ولګی دا غي ذمہداري په پاکستان باندې چې زموږ سر تجارت سی واقعي زموږ سر تجارت نه سی واقعي او په دې باندې ټیکسونه سی واقعي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم کې تر 50% پورې کمې راغلي دي او دا حجم د 2.4 ارب ډالرو نه 1.5 ارب ډالرو ته راکوش شوی دی. سرګند دی وی چې پاکستان افغانستان ته د هند سره تجارت لپاره خپل خوره کارولو نه انکاری دی او افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې تر څو پاکستان افغانستان ته د غلار نه ورکوي تر هغه به افغانستان د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي پروژه کې نه شاملېږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
رنو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا استازو ویلي د ډیورنډ کرخه نه منی او نه د ازغن تار لګول منلی شي، ځکه په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري د ننګرهار په څو سیمو کې په دور بابا، تورخام او شلمان کې د پاکستان د پوځ لخوا ازغن تار لګول کیږي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زمونږ ګران همکار بیروز خان د محل په سټډیو کې د بیروز صاحب سټډی مشي
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
بیروز صاحب، د پاکستان لخوا د پاکستان د پوځ لخوا افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه باندې ازغن تار په داسې حال کې لګیږي چې د افغانستان حکومت ورسره لومړۍ ورځې په کلکه مخالفت کوي. دوی د افغانستان له حکومت سره تر جوړ جاړي یا د خبرو نه مخکې یا په دې باندې مشورې ته رسیدلې نه دي. دا کار ولې کې د دې به حیثیت سید دي ازغن تار لګولو؟
څنګه چې موږ د دې په تاریخ باندې نظر اچو، د دې تاریخ نه چې څوک خبر دي، نو هغه هم متنازع خبرې دي. څوک وایي دا معاهده شته، څوک وایي نشته، څوک وایي په دغه کال کې بیا نوی شوه، په دغه کې بیا نوی شوه. د هر چا خپل د دې توضیح دی او تشریح دی. خو تیرو ورځو کې په خبرونه کې را سره رستم شاه مومند صاحب، چې هغه د پاکستان سفیر هم پاتې شوی په افغانستان کې، په پاکستان کې په لویو عہدو پاتې دی، هغه او په خپل مومند دی د قبایلو سره تعلق دی، هغه دا ویل پاکستان چې دا کار کوي دا نشي کولای، پاکستان دا غیر قانوني کار دی. دی وایي د ډیورنډ د معاهدې له مخه 15 میله پورې یو خوا، 15 میله پورې بل خوا، د دې کلي نه د دې خلکو په تګ را تګ باندې بغیر د کاغذونو، بغیر د ډاکومنټس، اس پابندی، اس بندیز نشته. د چې پاکستان وایي چې دا کوم هغه ول د ازغن تار ولګي، د دا ولسونه د یو بل نه پرې کړل، دا وي یو غټه انساني د بشري حقونو هم یو مسله ده. یو خدا دغه دریز دی دا چې د دې سره سره د افغانستان د حکومت دریز هم دغه دی. او افغانستان وایي چې کچري د دواړو ملکونو د هیوادونو په سلا مشوره کیږي، خو بیا هغه دواړه به هیوادونه وشي. کچري نه، نو پاکستان په خپل سر باندې دا کار شروع کړی دی. د پاکستان دننه هم د پاکستان په حکومت باندې ټکونه دي، او د افغانستان لخوا خو په هغه باندې نیوکې او دغې په خپل اندېښنې دي په دې دغه باندې، چې اولس د پښتون دواړو خوا پښتنو ته د دې نقصان هم دی، دواړو خوا پښتانه د یو بل نشلول کیږي. دا د پاکستان د اسټیبلشمنت د یو خاص ذهنیت عکاسي ده. بیا د دې سره سره که دې ته اوس هم ګورو چې د پاکستان حکومت ولې دا فیصله کړې ده. ولې پاکستان دا وایي چې موږ د ترهګرو مخنیوی کوو د دې په دې باندې. د پاکستان د دې دریځ سره ډېر خلک چې کوم دي او سره نه دي ملګري، ځکه چې هغه دا تور لګی چې ترهګر خو چې څونه دي، هغه خو په پاکستان کې ځای لري، هغه پر ځای نه په پاکستان کې دي. نو د صرف او صرف د افغانستان ته د زور ورکولو، د افغانستان او د دې خوا د پښتنو په منځ کې، د افغانستان د ولس او پاکستان کې میشته پښتنو د دې په منځ کې یو کرکه راپورته کول، د یو بل نه نور لري کول، د دې په شان باندې دغه غدي او ځکه چې پاکستان باندې، پاکستان مقدمه کمزوري په دې ښکاریږي. یو خواته د کشمیر خلک یو کول غواړي، د کشمیر لائن آف کنټرول چې دی هغه ته انټرنیشنل باؤنډری نه مانی. دلته کې ته ځکه چې ته وایي چې هغه یو خلک ته د یو بل نه بیل کړی شوی دی، دلته کې ته انټرنیشنل پوله چې کومه ده نړیواله، یعنی ته وایي چې دا انټرنیشنل شي، نړیواله دي شته، ته دلته کې کرخه راکوي. نو په خپل هغه کې تضاد دی، په دریځ کې هم تضاد دی.
د ننګرهار ولایتي شورا ګواښ هم کړی دی که چیرته افغان حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي او غوڅ قاطع اقدام ونه کړي، نو ولسونه به راپاسیږي. او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تاسو به خبر یاستئ ولسونه پاسېدلي دي، او دغه ازغن تار یې پرې کړی دی او له منځه یې وړی، ځکه چې ولسونه دا نه شي زغملی. نو دا به اسې هم د افغانستان او د پاکستان حکومت ترمنځ په دې وروستیو کې حالات ډېر بې خونده شوي دي. د دې ازغن تار غزول به نور هم د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات ډېر ترنګلي نه کړي.
نو دغه خو به هم د دغې په کې دا به سیوا کیږي، دغه کرکه نفرت په دې باندې. او څنګه چې د ولسونو خبره وکړه، د ننګرهار د ولایتي شورا چې کومه غوښتنه ده، د دې معنی ده چې دا د خلکو یو پاسون دی، د خلکو دې ته غبرګون دی. او هغوی په دغه پښتنو باندې چې د ډیورنډ د کرخې د پاکستان په خوا باندې اوسیږي، په هغوی هم غږ کړی دی. دا پکتیا کې چې کله ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته لیو هغه په خپل وینا کې هم خلکو دا وشي بس دا یو سوق انچان مطلب دا و چې دا د حکومت او د حکومت جنگ چې راخلو دین خدای چې خلک په خپل سر باندې دا د سودونه غټه خبره نه ده بیا زموږ سره په خپل ادم په خبرونه کې د پاکستان چې د پاکستان د پوز نه ریټایر د بریګډیر صاحب محمد خان سی باغه وي د پاکستان د حکومت دا ډیر غلطه فیصله ده او هغه دا وي زه دا ګڼم چې دا به سکریپ شي سکریپ مطلب دا چې دا به کباړ شي
ډیره مننه
دغه حالت دی
کور مو ودان ډیره زیاته مننه بیرو صاحب
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدم دا ریڈن کو تاسو ڈیو ریڈیو تا وگیا واس وڑاندی کو دی وقت مهم خبرنا
د پاکستان د کورنی اوچارو وزیر احسان اقبال ویلی دی چې ځینې پټ لاسونه په هیواد کې د جمهوریت د ناکامولو هڅه کوي چې د څېړونکو په اند اشاره یې د پاکستان پوځ ته وه.
ہندوستان به افغانستان ته 1.1 میلیون ټنه غنم د امداد په توګه ورکوي او د دې امداد وړاندې پیره د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان ته ولېږل شو. د پاکستان چمبر اف کامرس مشران وایي د هندوستان او افغانستان ترمنځ سوداګري به د پاکستان اقتصاد لپاره نقصان ولري.
او نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
د خبرونو تفصیل ترازو دی وړې شندمې وروسته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلی دی چې ځینې پټ لاسونه په هیواد کې د جمهوریت د ناکامولو هڅه کوي چې د څېړونکو په اند اشاره یې د پاکستان پوځ ته وه. نوموړي په فیسبوک باندې د هغو لسیزو یادونه کړې چې پکې پاکستان باندې پوځي مارشاله حاکمه وه. احسان اقبال د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړی دی.
ہندوستان به افغانستان ته 1.1 میلیون ټنه غنم د امداد په توګه ورکوي او د دې امداد وړاندې پیره د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان ته ولېږل شو. په راتلونکي څو میاشتو کې به د چابهار د لارې هندوستان ته د غنمو شپږ نورې پیرې هم لېږل کیږي. د افغانستان چمبر د پاکستان چمبر اف کامرس مشران وایي د هندوستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ د پاکستان اقتصاد لپاره نقصان لري او وس 2.1 ارب نه دغه سوداګري 1.5 ارب پورې راکمه شوې ده.
نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 400,000 ماشومانو او په قبایلی سیمو کې 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې د پولیو 12 پیخې د دې کال په اوږدو کې ثبت شوي دي.
په قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې د ماین په 14 کې د ملیشي ځواک یو سرتیری وژل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه پیښه نن د دوشنبې په سهار د جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل په ګورګری علاقه کې رامنځته شوې ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا د افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان لوري د ډیورنډ پر کرخه د اسغن تار لګولو مخه دی ونیسي. د پژواک خبري ادارې تر مخه د ننګرهار د شوراګانو غړو د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د ننګرهار شلمان تورخم او دور بابا ولسوالۍ په پوله پاکستانی ځواکونه اسغن تار لګولی. د ولایتي شورا مشر احمد علي حضرت ویلي که د ملي وحدت حکومت دغه چارې مخنیوي ونه کړو نو د ختیځ ولوسونه به د خپل سر په قیمت دغه کار د دغه کار مخنیوي وکړي. د ولایتي شورا استازو ویلي د ډیورنډ کرخه نه مني او نه د اسغن تار لګول منلی شي. دوی د کرخې نه دی غاړي پاکستانی لوري ته پرتو پښتنو باندې هم د اسغن تار د لګولو د مخنیوي غږ کړی.
نن د ګل پورس امکان دی چې واشنگتن کې د هغه کسانو پر ضد رسمي فردي جرم ولګول شي په چا چې د روس په ملګرتیا د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د لسوهنې تور دی. سر ترامپ وړاندې ویلي دغه الزامات صرف اندازې دي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته. خو د بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر په دې اړه پلټنې کوي او د جمعې په ورځ یې خپل وړاندیزونه عدالت ته وړاندې کړي دي او خو د دغه عقله باندې نمونه لا تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړي.
د امریکا جنوبی کوریا او جاپان لوړپوړو دفاعي چارواکو د شمالي کوریا لخوا د میزایلو او اټومي ګواښونو په اړه سره خبرې وکړې. دوی په ګډه له شمالي کوریا څخه وغوښتل چې له هغو پارونکو اقداماتو څخه د لاس واخلي چې په سیمه کې فشارونه زیاتوي. درې واړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامې کې له شمالي کوریا څخه دا هم غوښتي دي چې دغه خطرناکه او ویجاړونکې لاره دې پرېږدي.
ملګری ملتونو د اټمی ایجنسی مشر یوکیا امانو د اتوار په ورځ ویلي ایران تر اوسه پورې د نړۍ سره شوي اټمی لوزنامه پاللې ده. دغه وینا د ایران سرکاري ټلویزیون باندې خپره شوي په داسې مهال کې چې د امریکا سره ډونالډ ټرمپ سمو د وړاندې ویلي د ایران او د نړۍ ترمنځ د شوي لوزنامې منظوري نشم ورکولی. د امریکا پارلمان به شپېته ورځو کې په دې اړه فیصله کوي چې دغه پردې ساتي او کنه.
د راتلونکي کال له پیل څخه به د سعودي عربستان ښځې د هیواد په دریو ورزشي لوبغالو کې لوبې کتلای شي. دا د سعودي عربستان د حکومت لخوا د میرمنو د حقونو د ښه کېدو لپاره یوه هڅه ده. تیره میاشت په سلګونو ښځو ته په ریاض کې یوه ورزشي سټیډیم ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې وه. په دغو سټیډیمونو کې زیاتره د فوټبال سیالۍ روانې وي او یوه لوبه د سعودي د خپلواکۍ په ورځ وه. د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د سپورټ د څانګې چارواکو اعلان وکړ چې دوی د ریاض، جدې او دمان دریو ورزشي سټیډیمونو باندې کار روان کړی ترڅو په راتلونکي کال کې د کورنۍ ورتګ ته چمتو شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمتونو اوریدونکو د خبرونې دانیمای په یو روغتي خبر باندې پیلو. نن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې څلور دیرش لکو ماشومانو او په قبایلی سیمو کې لسو لکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو دولس پیښې ثبت شوې دي. مدثر شاپرې بشپړ حال درکوي.
نن نه د خیبر پختونخوا دیالسو ضلعو کې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو رنز د مخنیوي څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې هغې کې کوهاټ، کرک، هنګو، بنو، لکی مروت، ټانګ، ډیره اسماعیل خان، پېښور، چارسده، مردان، سوابی، نوخار او سوات شامل دي. او د خیبر پختونخوا د ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه ډیوا راډیو ته وایي دې درې ورځو کې به 24 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
بارہ مکمل ڈسٹرکٹوں کے اور یو پارشل ڈسٹرکٹ سوات چکن میں پتی کی زمین میں چکم انڈر فائیو معشومان ٹارگیٹ تھے آگاہ زمین سر 3.4 ملین انڈر فائیو معشومان نیچے آ گئی تب ان شاء اللہ زمین کی مونے جی اور آگئی تب پولیو ساز کی ان شاء اللہ آگئی تب یہ کیمپین کر رہا سی پتی مقصد دا پارا 12,500 ٹیموں نے چکم دی آگاہ موبائل اسکریشی بھی دی اور نن زمین سے کیمپین روم بیرز دا
وائی دا غزلو کے بعد 15 کالوں کم عمر افغان کڈوالو معشومان تو ہم ساز کی ورکڑے کی گی او دغه شاند پاکستان د بلابلو برخو څخه بې کور شوی ماشومان به هم د دې کمپاین برخوي. بلخوا قبایلی سیمو کې هم د نن درې ورځنۍ د پولیو غزن خلاف کمپاین پیل شو او د فاټا د سیاحت محکمه وایي کمپاین کې به د لسو لکو نه زیاتو د 15 کالو نه کم عمره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړی کیږي او د دې لپاره د 4,000 نه زیات ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د راپورونو تر مخه فاټا کې تیر کال جولای کې اخیرې د پولیو کینس رامنځته شو او تیرو 15 میاشتو کې فاټا کې هیڅ کم ماشوم په پولیو رنس نه دی اخته شوی. خو د ډاکټر اکرم شانه مو چې پوښتنه وکړه چې خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو څه صورتحال دی نو هغه وایي
دا کال موږ سره صرف یو کیس په خیبر پختونخوا کې راغلی دی چې هغه په لکی مروت کې دی. هلته چې هغه ماشوم که چېرې موږ ګورو نو هغه ته 43 میاشتې او ته ماشوم الحمدلله ټیک ټاک دی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغه ماشوم ته هر قسمه ویکسینیشن شوی او د هغه چې کوم د روټین حفاظتي ټکي دي هغه هم پوره وي. هغه ته چې کوم انجکټیبل پولیو ویکسین دي هم ورته لګېدلی وو. هغه ته کمپین ویکسین یې هم اخیستي وو. نو ماشوم د فالج زده کېدو نه الحمدلله بچ دی. خو دغه واحد زموږ یو کیس دی په دې کال کې چې په خیبر پختونخوا کې زموږ آلموسټ تقریباً
د یادونې وړ ده دا مهال د نړۍ صرف دریو هیوادونو یعنی پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پولیو رنس شتون لري خو د زیاتو کوششونو په وجه اوس دلته پولیو کیسونو کې ډیر کمی راغلی دی ځکه چې 2014 کې پاکستان کې 306، 2015 کې 450، 2016 کې 40 او سخت کال د دې کیسونو شمیره صرف 15 ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
قدم دار دین کو تاسو ډی ور ډیو ته وګي. تیر کال اگست په میاش کې د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي یو دوه سازان چې دی هغه طالبانو تختولیو. په دې غقله باندې وس طالبان وای چې پغی کې د یو استاد صحت چې دی هغه خنه ده. نور تفصیل سره زمونږ همکار مختار خلیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان طالبانو خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی سره د برامته پروت امریکني کیوین کینګ صحت په خرابېدو دی او د تسم دستي د خو دارو درملو اجت دی. شپېته کلن کینګ او د آسترالیا د اتسلویخت کلن ملګری ټیموتی طالبانو د کال 2018 په اګست کې اوچت کړي وو. دغه وخت دا دواړه کابل کې امریکن پوهنتون کې استادان وو. وروستو اسلامي جنگیالو د دوی د تختولو داوا وکړه او د دوی په بدل کې امریکنیانو او افغان حکومت نه خپل بندیان غوښتي دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي کینګ زړه او ګردې سخت ناروغه شوي دي او سمدستي ورته د علاج ضرورت دی. ذبیح الله مجاهد ویلي دي که د ښاغلي کینګ بیماری لا علاج حتی ورسېده او دی جون نه لاس وینځي نو طالبان به ذمهوار نی. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا خپلې مطالبې تکرار کړې دي. د ښاغلي کینګ د سخت ناروغه کېدو په حق له آزادو ذریعو نه تصدیق نه دی شوی.
زما د اردن کوتا سو ډیور ډیو ته وګه اوزو د قبالی سیمې لندې کوتل ته چرته چې د ډاکټران او نور د صحت عمله چې دغه احتجاج کوي او د حکومت هغه خلاف چې هغه غواړي چې دغه هسپتالونه چې دی هغه پرایوټایز کی. نور تفصیل سره د ابراهیم شینواری په دې رپورت کې اورو.
گران اردن کو زدا وقت د لنډی کوتل هسپتال چوک کې موجود یم. دلته په ګڼش میره کې د هسپتال کارکونکو د صحت عملی او د دوایانو د جنانو کاربندیز کړی دی. دغه کاربندیز دغه خلکو د فاټه سیکریټری دغه فیصله په ضد چې هغوی د صحت عملی او د دوایانو د جنانو کاربندیز کړی دی. دغه کاربندیز دغه خلکو د فاټه سیکریټری دغه فیصله په ضد چې هغوی د لنډی کوتل هسپتال پرایوټایزیشن کوم پلان جوړ کړی دغه احتجاج راجو کړی شو دی. دغه مهال دته په هسپتال چوکي چې څومره هم د دوايي دوکانونه په مقابله توګه تل شوې دي تر اوسه خو دغه دوی یو علامتي هړتال دی. خو دوی دغه غوښر کړی چې کده دوی غوښتنې یا اندېښنې په پاکلماندی حکومت له واضح جواب ورنک نو دوی خپل دغه کاربندیل دغه احتجاج د دوام ورکي. دا مهال دلته د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران هم راغلي دي. کوم دغه مشران هم راغلي دي هسپتال او د پیرامډیک سټاف او د فارمټال اسوسییشن چې دلته د هغوی نمایندگان هم موجود دي. ما سره دا وخت د بر انجن سے دا پیپلز پارٹی یا دا پیپلز گن مشر حضرت ولی ناست ہے. حضرت ولی قدم رتو ہوئی چی دغه احتجاج پس وجہ دے او دا کول اساس سوچ تحفظات دی حکومت دغه پرائیویٹائزیشن پلان پر خلاف
دا چ گورنمنٹ کما فیصلہ کڑے دا ہسپتال دا نشکارے مون بار بار ڈائریکٹر ہیلتھ پور ورسی دلو اور تم ول چتا سو کمپلیننگ دے دغه ہسپتال دا نشکارے طریقہ باندے تاسو میرا بانی کش دا مون لا پریٹن کے اغه شی خو خوتن نہ پور ہر یو مون لا دا انکار کی صرف زبانی جمع خرچ ډیر خولي باغونه راته جوړی خو په حقیقت کې هیڅ نشته ځکه چې مونږ لا ریټن کې اغه ډیټ خینه نو چې کومه پورې اغه ډیټ مونږ لا خوله شخصیت کوي مونږ هیڅ کله د غلانې تیار چې مونږ دغه فیصله حمایت او
د سیاسي ګوندونو ته څنګه قوی مشرانو هم دا اعتراض دی چې دغه پرایوټایزیشن پلان چې کوم لوزنامه شوی دا د مرف نومې و غیر دولتي ادارې سره د اغه لوزنامې اوسه پورې حکومت هیڅ وضاحت نه کړی نه عدالت چې کوم د صحت عمله ده یا د دوایانو د کاروبار والے دي یا قومي سیاسی مشران دی هغه په اعتماد کې نه دښتی د صحت د عملې په ستاسو ته باندې فضل الرحمن دلته مو سره ناشته هغه هم د پرایوټایزیشن په ضد باندې خپل تحفظات لري. فضل الرحمن څه قسم تحفظات دي ولې تاسو د احتجاج راجو کړی دی؟
موږ تحفظات په دې بنیاد دي چې د کوم ان جی او کوم د هسپتال په نشکارې کې اخیستل دي. د دغه نشکارې هیڅ قسم عملی شکل کې نه ریټن کې سره وتلی او نه پکې پولیټیکل ایڈمنستریشن خبر دی او نه پکې قومي خلک خبر دي. دا صرف او صرف په خفیه طریقې سره د ان جی او سره د شې کړې شوی دی. بل د موږ تحفظات د دې چې په در سره د هسپتال سره تړلي خلک چې د لنډی کوتل عوام دي او خاص کر دغه ور سره کاروبار وابسته د هسپتال پورې د دغه د کاروبار د ختمېدو چې کوم یو سازش روان دی چې هغه سره د قنجو هغه سره تعلق نه لري د نشکارې سره چې په پرایوټ سطح باندې په هسپتال کې دوکانونه کولوي او فارمیسی نوم لور کوي او دغه روټ چې کوم موجوده په مخ کې شکل کې کوم پروت دی دا روټ بدلی ورته صرف خبره مزمتم کو او د هسپتال دغه علاقې خلکو دی او د علاقې عوامو دی او چې سہولت لرغلي نه په کار د چټور عوامو ته سہولت ملو شي نه چې خالي صرف ان انجیو لپاره فائدہ وی او د علاقې عوامو دی او چې سہولت لرغلی نه پکار دی چټور عوامو ته سہولت ملو شي نه چې خالص صرف ته انجیو لپاره فائدہ وی او عوام چې کنده بیزار وی دي
گران اردوونکو د قبالی سیمو کې د هسپتالونو دغه پرایویټایزیشن یا نشکارې پلان په حق لباندې
او عوام چې
فاټا سیکټری
بیزار وی دي
گران اردوونکو یا د قبالی سیمو کې د هسپتالونو پلان په حق لباندې د فاټا سیکټری د صحت دغه پرایویټایز محکمې او د ایڈیشنل ایڈیشنل چیف سیکرٹری پالیسی هم تر اوسه پورې واضح نه راغلی او نو تر اوسه پورې دوی د دغه په حق له کوم اعتراضات راغلی د هغه کوم وضاحتونه دوی میډیا ته وکړي.
ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ڈی ور ریڈیو، خیبر ایجنسی.
قدم الردن کو تاسو ڈی ورڈیو ته وګه وس راځو بل رپورٹ ته چې زمونږ خبريال ارشد مومن را لګل دی واغه وای چې د مزدور کارو لپاره او خاص کر زمیدارانو لپاره د حقوقونو لپاره او د غوی د اگاهی لپاره یو کم پارټی چې کار کوي مزدون کسان پارټی هغه کار کوي او د دغه کسانو ته تربیه ورکوي چې دوی د خپل حقوقونو او پیجنی او خپل کم سامان چې دی کم خپل فصل چې دی هغه خ مارکیټونو ته ولګي. نور تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د چرسدې شمالي شنغر مندنې علاقه کې د مزدور کسان پارټۍ مشرانو په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې چې پکې د مزدورانو په ژوند او ورپېخو مسلو باندې خبرې وشوې. دغه غونډه تاریخ په اړه نزیب خان وایي
دا په سن 2015 کې کسان کمیټې صوبا کې جوړه شوله. په اتش پیت کې دا مزدور کسان پارټي جوړ شوله. په سن 70 کې دا بیا د پاکستان مزدور کسان پارټي ساز شوله او بیا د زیولق په مارشلا کې دا ډیره زیاته وزپلې شوله. د دې ورکران په ټارچرو کې واچولې شو، مشران ملک بدر کړې شو او دې تحریک بیا په خپل وګړو کې وشلې. نه د پاسه زیات شهیدان بلا یعنی جیلونه بلا قربانۍ په دې دوران کې دوی تیرې کړې دي.
د پټه یو کارکونکي سالار امجد وای ګونی د زی زمیدارو په ژوند کې الوی بدلون راوسته.
لکه څنګه سلوک چې پسند کی یا په بل ځای کې وډیراګان یا سرداران په بلوچستان کې د خلکو سره کوي چې پاغوي کې زنجیرونه چولی او داغوی نه مشقت اخلي. دغه شان سلوک چې د مزدورانو او د کسانانو سره کېدو خو کله چې مزدور کسان پارټی رااله افضل بنگش راغې نو د خلکو د مزدورانو د کسانانو په ژوند کې 100% تبدیلی راغله.
حستم خان وای د زمیدارو ژوند کې بدلون راغله خو ماشي استحصال لا اوس هم روان دی.
جاګه پیاز مو کری او هغه دومره پیسې نه کوي. جاګه مثال په تور باندې خپل پټی نه وباسي. جاګه تماکو کری دا د خام مال یو کارخانه ده. دا چې کوم پروسس نه دا تماکو دی نمره دی دا توخم په دبي کې راځي. یو بیا دغه دبي د توخم نه پټنونو دا وزن چې سازيږي تماکو په شکل کې بیا هغه په چور بلی ګوچي تر دې چې بس هغه بیا کارخانه ته پیټي بندلې چې تړلې دا کار دلته کوم دی امده سړی کوي. خو دا هغه چې کله په دا ځانم ویلې کې د دوه وازګ په پټو کې پاتې شي او چې کله د دی واک او اختیار به چا دی دا یک طرفه فیصله ده. لکه هغه د باټه د شو خبره ده چې خپل تبې ده بس کم ریټ مقرر کړ.
د پارټي کارکونکو وای د غون وړاندې ډیر فعال او خود خپل منځي اختلافات او لوجې اوس هغه عمر موثره نه دی پاتې چې مهنت کې شره یو ذکرې په خپل حقوقو یې پوې کړی او د هغې ترلاسه کول ورته قانوني لارې چارې وخایي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چرسدا.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو در وخیږي. د پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
زا ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو اوس هم یو نړیوال راپور. د سپین یا هسپانی پولیس وایي د اتوار یا یکشنبه پورز د بارسلونا ښار کې په زرګونو خلکو د سپین د یووالي په حق کې لاریون کړی. د کاتولینا لری کړی شوی مشر کارلوس د سپین حکومت لخوا د کاتولینیا پارلمان ماتولو او د دغه سیمې کنټرول ترلاسه کولو وروسته د پرامنه جمهوریت مخالفت کولو اعلان کړی دی. زموږ همکار سمینه احسان پر نور حال درکوي.
د بارسلونا په لارو کوسو کې په زرګونو خلکو د سپین د اتحاد او یووالي په ملاتړ کې نارې وهلې. دغه مظاهره د سماجی ټولنې یو تنظیم له طرفه جوړه کړې شوې وه او د دینا دوه ورځې مخکې د کاتالان پارلیمان کاتالونیا یو خودمختاره جدا سیمه جوړېدو په حق رای ورکړې ده، خو د کاتالان ډیر خلک په دې کې هیڅ فائده نه ګوري. د بارسلونا یو اوسیدونکي دا وایي چې یو سپین غواړي، خودمختاري غوښتونکي مونږ تقسیمول غواړي. مونږ ټولو دا ټولنه جوړه کړې او نن مونږ راوتی یو چې دوی وګوري زمونږ وجود هم شته. د کاتالونیا خودمختاره حیثیت د پاره پړمبني اکتوبر شوی ریفرندم کې د ووټ د پاره اهل نیمو ووټرانو برخه اغستې وه او د جمعې په ورځ د کاتالان پارلیمان لخوا د خودمختاری رسمي اعلان په سیمه کې تر ټولو غټه سیاسي مسله جوړه کړې. مرکزی حکومت دغه اعلان غیر آئینی ګرځولی او د خالی په ورځې جدایی غوښتونکي حکومت ختم کړي. د کاتالان صدر کارلیس پوجیمونټ د میډریډ دغه ګام فوزی کودتا بلی او د حکومت پرېښودو نه انکار کړی. خو د اتوار په ورځ راوتې لاریون نه معلومیږي چې د کاتالان 2.5 میلیونه ټول خلک د هغه په مرسته کې نه دي. د سپین د یو سماجی ورکر پارټۍ مشر پیډرو سانچیز وای جدایی غوښتونکي به ماتې خوري. دی وای په یوازې فیصلې کول د جمهوریت او یوځای اوسېدو په ماحول کې سم نه دي، ځکه زما ملګرو جمهوریت د دې وخت تقاضا ده او په دې کې ماته هیڅ شک نشته چې په 28 دسمبر به په کاتالونیا کې یووالی ګټي. کاتالونیا به د سپین برخه وي، هلته به قانون او د خلکو رای ګټي. او بلخوا د سپین حکومت په پوجیمونټ پابندي نه ده لګولې چې په دسمبر کې الیکشن کې برخه نشي اغسته، خو سوال دا دی چې آیا هغه پورې به حالات دغه شان پاتې شي او که نه. د سپین خارجه وزیر الفونسو داستیز نظر دی لا هیڅ نشي ویلی. دی وایي تر 28 دسمبر پورې به څه قسمه قانوني کاروایی کیږي په دې نه دی خبر. که د هغه وخت پورې هغه جیل ته نه و لیږل شوی نو زه نه ګڼم چې نااهله به وي. نو زما په خیال پارټي خپل امیدوار ټاکلی شي، خو هغه پورې چې د کاتالونیا سیمه ځان دپاره نوی حکومت منتخب کړي، د سپین مرکزی حکومت دغه سیمه نیغ په نیغه په خپل اختیار کې کړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
قدمونه اوریدونکو د سو ورځو راسي په سوشل میډیا باندې د پاکستان د کالجونو لپاره د مطالعې پاکستان په نوم په یو کتاب باندې نیوکې روانې دي. دې کتاب کې د سید احمد بریلی د تحریک په حواله د پښتنو تاغداران او د جاهل ویل شوی دي. د پښتنو پر ضد په پاکستان کې د دې پروپاګاندا مقصد څه دی او ولې حکومت داسې کتابونه په کالجونو کې خای؟ زموږ همکار نصیر کاکړ په دې اړه باندې د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ سره مرکه کړی دا تاسو پام ورته راګرځو
دا سیدا چې لکه د دې تاسو ته بنیاد وشم چې دا بنسټ چا ایښی دی دا په دې تحریک باندې یو سړی کار کړی دی د غنوم دی چې غلام رسول مهر هغه ډېر غټ کتاب لیکلی دی تر اوسه پورې دې تحریک باندې د هغې نوم دی تحریک مجاهدین او په هغې کې دې سړی دومره زیاتې کړی دی چرته ہندوستان ہے پکې دلته وژل کیږي د پښتنو په خاور نو هغه ته خو یې هغه شهید شو او چرته چې د خاور سره وژل کیږي خاور سره د خوري نو هغه ته یې چې پکې لکه دائم ورته ویلي دي چې د مردار شو واسله جهنم هوا په اردو کې دا کتاب چې مطلب یې دا چې هغه د دوزخ شو لکه یو خو په دې باندې دا کتاب چې کله په هر راته کله چې ما لوستو نو را باندې وسه چل کېدو دا چل را باندې ذکر کېدو چې ما وی چې د سوب د دې سرټیفیکټونه ورکړي چې راده د خبر ده د باچا خان خبره چې د دې چې پښتو د دوزخ ژبه ده نو د دې کړې دوزخ نه راغله د دوی ویلي چې ال تک دوزخ یانو ودا ژبه وي کده ته څنګه خبر شوه دي ودا چې به ما وی چې د دې پلان نکړ ته د دوزخ نه راغلي چې به خبر شوه چې ټول پښتانه دوزخ ته لاړو که څنګه چل دي دا زه تاسو ته خبره کوم چې دا چرته نه دا بنیاد راغله ده کنه بیا سوکاله مخکې دما دلته کې یو ډېر تکړه پښتون شاګرد دی الطاف قادر یې نوم دی نو هغه په دې باندې پی ایچ ڈی وکړه د خوان خبردار چې الطاف قادر په خپل په ملکونو ګرځېدل دی اوس په سیمینارونو ورکي کتاب ریسرچ نه شایع شوی دی نو دا بالکل غلطه ده او بالکل یو دی بیمار ذهن چې ورته ویل شي د هغه سړي د الفاظ دي چې دلته بار بار د بدې مرغۍ ریپروډوس کیږي
پروفیسر صاحب ولی هم د پاکستان پر ټیکسټ کتابونو کې په مطبوعاتو کې پښتانه په یو خاص توګه باندې د هدف کوي
او چې څوک لږه نه سي دا کار سرګند دي چیرې او نه پښتانه غداران او نه پښتانه به وقفان او نه پښتانه د خپل خاور سره غي وفا کړی د خپل خاور هغه په چا خرڅ کړی نه دا غدار خو هغه سره چې کوم د خپل خاور سره لکه د لوزیو کې دغه کې نه هغه څه نشته او دا ظاهره د پښتنو ته د حق سلو دی د خاور وا هغه د خپل ګټه تاوان کته او هغه به بل چا ګټه تاوان کته نو هغه اول د سره شو هندستانانو سره شو او هغه چې ولې دوی هندستانه د مذهب په نوم باندې راغله د سموده 13 شوه او د هغه عزت او د هغه هغه کلچر د هغه ارث تاس نسکي نو هغه نشو غوړه ده او د هغه خلاف را پاسېدو او دا سه په منظم طریقې د کوم هندستانه چې پټنه نو د بهار نو د نارت انډیا نه راغلي ودل تر مجاهدین د تاریخ په نوم باندې هغه کولو په یو شپه په اپریل اخیری ورځو کې او د مای په سر ورځو کې په یو شپه باندې 12 او په بل شپه باندې بیا ورپسې نور نو زرګام چې کوم راغلی هندستانه نه غي ټول حلال کړ په دې خاور باندې او دای چې یې جره سید خپه شو دی زنه روان شو خپه نشو او په تخت دی زنه لار دی بالاکوټ په لار باندې کشمیر ته تلو په بالاکوټ کې او الته کې هغه بل دی بالاکوټ جګړه شو په هم مې باندې دی اتم مې دی کنه هم مې باندې جګړه شو اتل له سوې یو دیشم او په هغه کې هغه وشل شو د کونهار سیم په غاړه باندې
او دا یعنی په کالجونو کې د دارنګ کتابونو د ویلو کاغه په پنجاب کې دی کاغه په پښتونخوا کې دی بلوچستان کې دی سیم کې دی
سرکاري بیان خومدار کنه سرکاري بیان خومدار چې مختلفو پروفیسورانو ته دی یو پروجیکټ ویل کی هغه د پیسو لپاره هغه سیم او کی آی په دې کې هو د تسمینشته چې دا نه زیات او کدا څه شه دی آی خو خپل پیسې دې ته اچي نو هغه خو آسان ترين سیس دی کی ستا چې پلیجرزم ویل شي پلیجرزم په دغه باندې ته دا شی وګوري او یا 80% دا کتابونه پلیجرزم نه ډک
زما بیرته هم پښتنه دغه پروفیسر صاحب چې د دارنګ کتابونو په و محصولینو ته سټوډنټس ته د ویلو شاته مقصدونه څه دي ولې هم دارنګ کوي
نو بس دا چې پښتانه هم دا ثابتول چې دا جاهل دا وحشیان او دا بیکلامه خلک دي
ډیر مننه پروفیسر وقار علی شاه صاحب او کور مودان
دایو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
چر پوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
تا خو زه نو هم تا خو عبد القدوس استاد مې سان پوي کا ورشا ورشا الو ات کا بوګي کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه پر شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
Oh,